السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دوه ساعته موسیقي مو اوریده. اوس د خبرونو راپورونو نوبت دی. زه صفی الله ستانگزیم تخنیکی برخه کې را سره همکار دی رامین کاکړ. وړاندې په پروګرام کې اوري په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث نن هم بې نتیجې پای ته ورسید. دغه فرمان یو ځل مخکې د ولسی جرګې لخوا رد شوی و خو نن بې نتیجې پای ته ورسید. البته په اړه یې پریکړه دا هم اوري چې امنیت شورا ویلي په یوې طرحې کار کوي چې له مخې د لویو لارو امنیت خشی. خو تر اوسه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبري گیوري د اسرائیل پاوځ د یو فلسطینی کور نړولې. دغه فلسطینی په دې تورن دی چې یو يهودي خزه د هغې د ماشومانو په مخ کې وژلې ده. د سوریې رسنۍ وایي نن د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې د شیعګانو یو زیارت ته نږدې په 214 کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. خو د افغانستان خبرونه لومړی خبريږي چې رحمت الله افغاني وایي
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تخمي فرمان برخلیک ته د ولسی جرګې ځنګړې شوې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د تښتول شوې هندي مېرمنې د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړې او په ننګرهار کې د داعش په حمله کې شپږ پولیسان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک ته د ولسی جرګې ځنګړې شوې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان د بحث لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو چې د وکیلانو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو. د جرګې رئیس مشر عبدالروف ابراهیمي وویل سبا به په یو ګډه کمیسیون کې یو ځل بیا د دغه قانون په اړه بحث وکړي. د ولسی جرګې جن غړیو د انتخابات اصلاحاتو په اړه د ولسمشر په فرمان کې له یو شنو مادو سره مخالفت درلود. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د تښتول شوې هندي مېرمنې د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل د هڅې د کشفي او استخباراتي معلوماتو په اساس مختزي د کابل پولیس له کشفي استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږي کار کوي څو د تښتول شوې مېرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي. د کابل د امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وایي چې د جمعې په شپه د کابل ښار د تایمنۍ له سیمې څخه یوه هندي مېرمن اختطاف شوې ده. څه موده وړاندې په ننګرهار کې هم نامعلومو وسلوالو یوه استرالیایي مېرمن تښتولې وه چې تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو په یوه حمله کې د هسکې مینې د ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون شپږ پولیسان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې دا حمله تېره شپه شاوخوا 2 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ په امنیت قمندانۍ کړې ده. هغه زیاته کړه په دغه حمله کې 15 داعش جنګیالي وژل سوي او نور ټپیان دي. او د افغان حکومت اجرایی ریاست د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې په یو جماعت کې بمی چاودنه وغندله او هغه له اسلامي ارزښتونو سره ښکاره دښمني وبلله. دغه ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دغه حمله د افغانستان د خلکو د دښمنانو بشپړ جهالیت په ډاګه کوي. اجرایی ریاست امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د دغه پیښې په اړه څېړنې وکړي. تېره ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د جمعې په لمانځه کې بمی چاودنې 3 تنه ووژل او لږ تر لږه 70 نورې ټپیان کړل.
د اسرائیل پاوز د یو فلسطینی سړي کور ونړاوه. دغه فلسطینی په دې تورن دی چې یو يهودي ښځه د هغې د ماشومانو په مخ کې وژلې ده. د اسرائیل ساتیرو نن سهار د لویدیځ غاړې په یاتا کلي کې د مراد بدر عبدالله ادئیس کور ونړاوه. د اسرائیل د پاوز په وینا دغه فلسطینی په جنوري میاشت کې د دفنا میر په نامه يهودي ښځه چې د شپږو اولادونو مور وه په يهود میشته سیمه اوتنایل کې د چړې په گزارونو مړه کړې وه بیا له هغه ځایه تښتېدلې وه. دغه فلسطینی وروسته ونیول سو. اسرائیل وایي د کورونو د نړولو هدف په راتلونکي کې د فلسطینیانو د بریدونو مخنیوی دی خو فلسطینیان دغه کار ته د ډله ییزو مجازاتو په سترګه ګوري. په تېرو 8 میاشتو کې په سیمه کې تاوتریخوالی بیا زیات سوی. په دې لړ کې فلسطینیانو پر ملکیانو او امنیتي ځواکونو په لسګونو حملې کړې دي. په دغو بریدونو کې 2 اسرائیلیان او 2 امریکایان وژل سوي. په دې بهیر کې شاوخوا 200 فلسطینیان هم وژل سوي چې اسرائیل یې ډیری برید کوونکي ګڼلی دي. د سوریه رسنۍ وایي نن د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې د شیعهګانو یوه زیارت ته نږدې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان دي. راپورونه وایي دغه چاودنې چې یو زن وژونکی برید او بل موټر بم چاودنه وه د سیدي زینب زیارت د خولي دروازې ته نږدې سوي دي. د نړۍ په زیاتو برخو کې شیعهګان دغه زیارت ته احترام لري. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی بیا د وژل سو شمیر 9 تنه او د ټاپیانو 13 تنه شي. د سوریې په کورونی جګړه کې وخت نا وخت پر دغه زیارت زنوژن کی او موټر بم چاودنې سیبی دي. د ځینو حملو مسولیت د اشدلې منلای دی. د سوریې کورونی جګړه شپږم کال تر رسیدلې ده. امریکا او فرانسې د سوریې دولتي ځواکونه تورن کړل چې هغه محاصره سوی شرګوټی څو ساعته وروسته تر دې بمباري کړ چې هلته له نږدې څلورو کلونو وروسته لوږې ځپلو اوسیدونکو ته د خوراکي موادو مرستې ورسېدې. ځایي اوسیدونکو او څارونکو ډلو وویل چې حکومتي ځواکونو له دمشق بهر داریا شرګوټی چې له یاغیانو سره دی پرون سهار بمباري کړې او له دې سره د خوراکي موادو د ویش چارې ګډې وډې سوې. داریا ته مرستندوی خوراکي مواد وړم ورځ د ماشام خواته وروسته له هغه ورسېدل چې د ملګرو ملتونو په وینا د سوریې حکومت په سوریه کې له 1500 تر 900 پورې سیمو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډله وایي چې حکومتي هلیکوپټرو لږ تر لږه 40 بیرلی بمونه د داریا پر مختلفو سیمو وغورځول. داریا شارګوټه له 2012 میلادي کال راپدې خو حکومتي ځواکونو محاصره کړې ده. د بنگلاديش پولیس وایي له یو لړ خونړیو بریدونو وروسته یې پر سختریزو د چاپو په نتیجه کې 900 وطنه نیولې دي. پولیس وایي د افراطیانو د ځپلو لپاره پرون عملیات پیل کړل او وایي چې دوی د سختریزو وسلولو پر نیولو تمرکز کړی دی. په بنگلاديش کې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د سیکولر بلاک لیگ والو اکاډمیکو شخصیتونو او د اقلیت مذهبي ډلو د غړو په ګډون شاوخوا 40 تنه وژل سوي دي. وروستۍ پیښه پرون په پنبا سیمه کې د یو هندو کاریګر وژنه وه. د بنگلاديش حکومت وایي په کور دننه افراطیان چې د اپوزیسیون له ګوندونو او جماعت اسلامي سره ارتباط لري هڅې کوي چې هیواد بې ثباته کړي. او د فرانسې پولیسو د انګلستان او روسیې د فوټبال ټیمونو پارېدل مینوال سره جلا کړل. دوی چې د فرانسې په مارسی ښار کې راغونډ سوي وه په خپلو کې لفظې شخړې کړې دي. د مدیترانې سمندرګي په دې ساحلي ښار کې شاوخوا زر پولیس ګمارل سوي دي. دغه ښار ته له پرون راهیسې د انګلستان د ټیم شاوخوا 10000 او د روسیې د ټیم 40000 مینوال رسیدلی دي. په همدې ښار کې نن د انګلستان او روسیې د فوټبال ټیمونه د اروپا د 2018 میلادي کال د اتلولۍ جام په لړ کې مسابقه کوي. پولیس وایي دوی د انګلستان او روسیې د ټیمونو مینوال چې په خپلو کې په شخړه وښتي وو سره جلا کړي لږ تر لږه دوه کسان یې نیولې دي. پولیس وایي دوی د انګلستان د ټیم ځینې مینوال چې د نشې په حال کې وه د وشکي به هون کې غازو په مرسته خواره وره کړی دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوردل. خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه کې کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند جمهور رئیس پر تخنینی فرمان بحث بې نتیجې پای ته ورسید. امنیت شورا ویلي په یوې طرحې کار کړی چې د لویو لارو امنیت ښه شي.
د افغانستان ټول امنیتي دفاعي ځواکونو ته دستور استول شوی چې د ملکي خلکو د اختطاف د مخنیوي لپاره د خپلو ټولو امکاناتو منظمه او مؤثره استفاده وکړي.
جمهوری ریاست وی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت په هیواد کې د افغان پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې موضوع حل کړی ده. دونیس پروګرامونه هم د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه ده او تاندې څنګه درته خبرو تر پیښه سره پات شي. رسول لمړی موضوع ته په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث به نتیجې پای ته ورسید. دا فرمان چې د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د تصویب لپاره په اجنډا کې شامل شوی و د وکیلانو د زید او نقیض نظریاتو سره مخامخ او تصویب او یا نه تصویب دلی راتلونکي غونډې ته پاتې شو. د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته زموږ خبريال خان محمد سیند ورغلی و او د دغه موضوع په اړه جزئیات راټول کړي دي. سیند صاحب مهرباني وکړئ کومې مهمې خبرې په دې اړه باندې وشوي او دا چې ولې دغه فرمان نن تصویب نشو؟
بله ستانکزی صاحب، د افغانستان خلق ډیر پتا مو چې د جمهور رئیس دوهم تقنینی فرمان چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه ولسی جرګې ته وړاندې کړی و، د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې دا فرمان نن اجنډا کې شامل شو، د ولسی جرګې عمومي غونډه ته وړاندې شو. خو د وکیلانو د ضد و نقیض و نظریاتو په خپرېدو سره دغه فرمان بې نتیجې پای ته ورسېد. د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې دغه فرمان د کمیسیونونو په درې ګونو جلسو کې وړاندې شوی او بحثونه پرې وشو، خو بیا هم ونه توانېدل چې په دې سره کې وروستۍ پرېکړه وکړي. د جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مسؤول سید محمد حسین شریفي بلخابي وویل سره له دې چې په دې فرمان بحثونه شوي او کوم د اختلاف ټکی نه پاتې، خو بیا هم د ولسی جرګې غړو ځینو اختلاف وښود او وویل چې په دې فرمان کې ډیر داسې څه شته چې باید غور پرې وشي. همدارنګه د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وویل چې موږ دا فرمان په بالکل په بشپړه توګه رد کړی دی او څه دلایل چې دي هغه هم موږ وړاندې کړي دي. لدی مخکې د جمهور رئیس لومړی فرمان رد شوی و، څو میاشتې مخکې، تقریبا سبان دی دوه میاشتې مخکې رد شوی و. دا دوهم فرمان دی چې رئیس جمهوری ولسی جرګې ته لیږي. په اول فرمان کې ځینې بدلونونه هم حکومت راوستي وو او هم ولسی جرګې راوستي وو، او حکومت په تمه و چې دغه فرمان به په دې جلسه کې تصویب شي. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم د دفاع د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست د نوماندانو په معرفي کولو سره له ولسی جرګې غوښتي و چې د دې فرمان ځنډېدل د هیواد په ګټه نه دي، او هیله وکړه چې دغه فرمان ژر تر ژر تصویب شي. په دې سره کې د ولسی جرګې یوې غړې فوزیه کوفي وویل دغه فرمان که وځنډېږي نو هیواد به د بحران خواته ورشي. د فوزیه کوفي آواز به واورو.
هغه دوستان چې غواړي انتخابات تر سره نشي او هیواد د بحران خواته لاړ شي، دوی خلکو ته نشي ورتللی او غواړي چې پر دې قانون بحث ونه شي.
ځینو وکیلانو ویل چې حکومت په خپله نه غواړي چې انتخابات وکړي، ځکه یو لړ ستونزې خپله حکومت جوړوي. او ځینو ویل چې نه، حکومت دشمن دی چې دغه انتخابات ترسره شي. د دغه بحثونو په لړ کې نتیجه رامنځته نه شوه، او د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي مجبور شو چې دغه د دې فرمان تصویبېدل یا نه تصویبېدل د جرګې یوې بلې غونډې ته وځنډوي. نو عبدالرؤف ابراهیمي په دې سره کې داسې وویل،
دا ایجنډا ډیره لویه ده، ستاسې تصمیم نیولې وه اندازه او سلاح او زغم غواړي. نن تصمیم نیسي او سبا پرې پښیمانه کیږي او د خلکو ذهنونه نه شي راټولولی. سبا یوه غونډه جوړه کړي او تصمیم ونیسي.
نو اوس دغه فرمان آینده ته وځنډېدو چې آینده جلسه کې به دا فرمان تصویب شي او یا به نه شي، نو دا به آینده کې معلومه شي.
بله، ډیره زیاته مننه سین صاحب محترم کورودان. ومریدل چې په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث نن بې نتیجې پای ته ورسېده. ځینو وکیلانو په دغه فرمان کې ځینو ستونزو ته اشاره وکړله او وویل شو چې تمه ده په راتلونکو غونډو کې په دې اړه باندې پرېکړې ته منتظر پاتې شي. همداراز یوه مسله بله چې د یاد فرمان په اړه باندې یو کمیسیون ویلي، هغه دا چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په اړه جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ګواکې سره اختلاف لري، او دا هم یو علت دی چې دغه فرمان لا هم د دوی لخوا نه دی تصویب شوی. دا چې دغه فرمان به کله او څنګه تصویبیږي او د انتخاباتو لپاره به څه وخت زمینه برابروي، دا به د ولسی جرګې په راتلونکي غونډه کې لکه څنګه چې دوی وعده کړې معلومه شي. همدا اوس سره د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه استاد عبدالناصر شفیق دی. استاد سلیم شیب خیر راغلی. دا چې ولسی جرګې یو ځل مخکې دغه فرمان رد کړیو او د دویم ځل لپاره هم نن بحث بې نتیجې پای ته ورسېده، بل اخر د افغانستان د انتخاباتو سرنوشت به څنګه کیږي ستاسو په نظر؟
مننه فلزه صاحب زما په ان باندې د ولسی جرګې غړي په دوو ډلو ویشل شوی دی او په عین وخت کې د دولت چارواکي چې کوم دي د ملي وحدت دواړه مشران د انتخاباتو د کمیسیون په رابطه چې کوم ژور اختلاف لري او د ولس سره چې په مجموع کې د سیاسي ګوندونو سره کوم اختلاف لري ځکه دغه کمیسیون چې دوی د ګزینش کومه کمیټه رامنځته کړه او بیا د هغې نه وروسته د بحران سره بېرته مخ شو دا هغه څه دي چې انتخابات خو د فرمان خبره نه ده چې یو فرمان دی او صادر شو او سموره باید انتخابات ترسره شي انتخابات خو کم تر کمه شپږو میاشتې مخکې داسې مدت غواړي چې هغې لپاره آمادګي ونیوله شي نو دغه فرمان په داسې وخت کې د ځن نه وروسته لیږل دا د خپل بام واورې اچول په ولسي جرګې دي جرګې په بام باندې دي او ولسي جرګه هم د مخکې نه دغه ښه فرصتو ته پیدا شوی چې یو کال د هغې لپاره دغه مدت یعنې په ناقانونه توګه باندې غځولی شوی نو هغې ولې وکړي چې دغه یو کال چانس نور یو کال ته وږدېږي او دوی په خپلوي لاس باندې لنډ کړي
بله استاد اوس خو په هر چا باندې ملامتیا چې بلاخره ملت به زیان ویني تاسو په نظر اوس څه کول پکار دی ولسی جرګې ته دغه فرمان رسیدلې ډیر وخت کیږي چې دوی پر بحثونه هم جاری کړي دي او د ځینو مسایلو پر سر باندې دوی وایي چې اختلاف موجود دی نو دغه اختلافي مسایل به څه وخت هواریږي او څه وخت بلاخره ملت له دغه جنجالونو نه خلاصيږي
نو د ولسی جرګې خو د خپل وظایف په دند پر لا کې چې فرمانونه ورږي یا تصویبول دي یا ردول دي اما دوی چې په کلیات العالم او تالمکوز اولی دا په حقیقت کې د ولسی جرګې هغه یعنی خوږې میوې ته یعنی د خلو په خوږېدلو باندې ادامه ورکول دي چې دوی ته جانکاري په حقیقت کې مثلا د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کولو سره او په داغې نه وروسته بیا د ډاکټر صاحب شپانی له خوا نه دوی ته یو کال دغه موده ګزول دغه خو وزیر وزرا ته نه ورکوي نو زه فکر کوم چې د افغانستان د ولس سره به قضاوت پیدا کېږي چې که ملي وحدت حکومت چارواکي هم ولس غولوي او همدارنګه ولسي جرګه د فرمان پر رابطه باندې یا د تصویب یا د نه تصویب پرېکړه نه کوي د دې معنی دا ده چې دوی دغه ولس یرغمال نه ولري
یعنی څه فکر کوي چې ولسی جرګه غواړي چې بلاخره دغه سي دوام پیدا کړي دغه لانجې ول جنجالونه او دغه د انتخاباتو په اړه چې کوم تصامیم نیول کیږي دا تصویب نشي او د دوی لپاره د موده نور هم پسې وغځيږي کڅنګه تاسو نظر هم داسې وشه ده
د دې نه خو هم داسې دی چې ځکه چې دغه فرمان وسپلن چې په جنجال باندې صادر شوی دی لومړنی فرمان په دوه یعنی ځانګړو اختصاصي غونډو کې په هر کمیسیون کې بحث شو او د هغه کمیسیونونو راپور به په دریم کمیسیون کې بیا د بحث او ازادۍ د نیولو شوی او بیا دوی به دیجیټل رسیدلی چې درې مناسه د ګو تیر مناسه پر اړه ته باندې یو نتیجه راوړي او د دې نه بعد په ویشي د تعالار کې مثلا په دې پر اړه باندې سره بیا تاسو نه ورته دا غي معنا دا چې دا کاذ په قرار قرار ځل نه ولیکي چې تر څو دا کال یو دې ته مخکنه ورکړ شي یو کال به دې ته بل مرسته ترتیب باندې ورکړ شي او کفل د دې فرزه فرمان فلم وسته شي په هم شي ا د نظام په مشکې تاکني یم چې یقیني دي د نظام مشکې د راوړل دي نو د نظام مشکې تاکني د څنګه یی شي پاکت کې بیا به شي چې څه کوي نه په دې اقیدم چې دا ملي وحدت د حکومت مشران او د ولسی جرګې غړي وي دا تخته کې په یو سکوتي اجماع باندې چې په دې نتیجه رسیدلی چې افغان ولس په غولو او دغه څه بده د واکمنۍ ته موږ امتداد ورکو
bale ډیره زیاته مننه استاد نصر شفیق چې په دغه بحث کې موږ سره اشتراک کور وته
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه مو راپور او بیا ورپسې له حقوقي او سیاسي چارو کارپوه استاد نصر شفیق سره مرکه اوریدله چې د ولسمشر د تقنیني فرمان د تصویب په اړه باندې نننۍ غونډه د ولسی جرګې بې نتیجې پای ته ورسېده سیاسي کارپوه هم وویل چې ولسی جرګه غواړي په دغه لانجو په دوام سره د خپل کار نیټې ته ادامه ورکړي او اخوې حکومت هم ملامت کړي چې ډیر ځنډ کړی دی دغه فرمان کې اوس به هم ورشو ننګرهار ته چې په ننګرهار کې د داعش او افغان پوجانو ترمنس سختې جګړې روانې دي په ننګرهار کې د داعش وسلوالو په ډلې ایز بریټ کې د هسکی مینې ولسوالۍ امنی قومندان په ګډون دواړو لوري ته درانه تلفات اوښتې دي په دې اړه شاه محمود شینواری دا ریپورت را لېږلی
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر شپه شاوخوا دوه بجې د داعش وسلوالو د هسکی مینې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ له څو اړخونو ډله ییز بریدونه پیل کړل چې تر یوه ساعته دوام وکړ د ولایت وینا تولاخ غنای وایي د داعشانو په دې برید کې د هسکی مینې ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد په ګډون دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي
د هسکی مینې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ په مقام باندې تیر شپه شاوخوا دوه بجې د داعش وسلوالو ډله ییز برید کړی دغه برید په ترڅ کې دایش وسوال وجل شیبی او نور تکن شیبی دی هم در از پدی پیخه کی ده هست که مینی ولسوالی امنیه قماندان شا محمود پدردون پینزه پولیس شیدان شیبی او شپد نور تکن شیبی دی
د خوګانی په خبره کله چې د هسکی مینه ولسوالۍ پر امنیه قماندانۍ برید بل شوې همغه محله مرکز غړ امنیتي ځواکونه د مرستې لپاره سیمې ته رسیدلې او اوس سیمه د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده.
سیمې ته د نګرهار ولی په لارښوونه باندې د امنیه قماندان په ګډون یو شمېر ولکوري امنیتي منصبین تللي دي. اوس وضعیت عادي دی ولې دا چې د لوی دایش څنګه سیمې ته نور رسولې دي په دې اړه تحقیقات کوي.
د دایش وسلوالو تر اوسه د یادې پیښې په اړه رسنیو ته سندې ویلي. له دې وړاندې د هسکی مینې ولسوالۍ اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د ولسوالۍ زیاتې سیمې له دایشیانو سره دي، خو د ولسوالۍ محلي چارواکو د معمول په څیر دا خبرې رد کړې وې. د هسکی مینې د ولسوالۍ په انګړ کې امنیه قمندان او پولیس د دایش وسلوالو لخوا داسې مهال وژل کېږي چې دوه ورځې وړاندې د هسکی مینې ولسوال حسن خان په یوې غونډه کې ویلي وو چې د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت 80% ښه شوی دی.
اوس الحمدلله دومره مشکلات نشته، 80% الحمدلله زموږ 80% خاوره هم زموږ په لاس کې ده او امنیت هم زموږ په لاس کې دی. مشکل نشته دی، دا تاسو ته ډاډ درکوم. او دا که چاته ټوکې ښکاري کولی شي چې همدا اوس په ګاډي کې کینې، که چاته مشکل پېښ شو زه ذمهوار یم، زه جواب دیم. دا دا مشکلات په دې بالا کې نشته، تر کومې چې دلته دونه اوازې دي او دغه دا مشکلات انشاءالله ډېر راکم شوي دي.
اوس پوښتنه دا ده چې د ولسوال په وینا د ولسوالۍ امنیتي وضعیت 80% ښه دی او په همدې فیصدي سیمې د دوی په لاس کې دي، نو په دومره ښه وضعیت کې د ولسوالۍ په انګړ کې قماندان او نور پولیس څنګه وژل کېږي؟ هڅه مو وکړه چې همدا موضوع د هسکی مینې ولسوال حسن خان سره شریکه کړو، خو نوموړي سره د اړیکې په نیولو بریالي نه شو. د یو شمېر کتونکو په آن ډېر کله د ولسوالیو مسؤلین هڅه کوي چې د سیمې پر حالاتو پرده واچوي او د خپل موقف د خوندي ساتنې په خاطر د ولس په سترګو کې خاورې وشیندي، خو د دوی په وینا دا کار بیا د ولسوالیو د سکوت لامل کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 206 نوي منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت لخوا پر داسې یوې طرحې کار روان دی چې پر لویو لارو د مسافرو د برمته کولو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغې طرحې له جوړېدو مخکې ټولو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د مخالفینو دا تکتیک پر موجوده امکاناتو ناکام کړي. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو مخالفینو د دې لپاره د برمته نیولو چارې ته زور ورکړی چې د جګړې په ډګر کې خپله ناکامي جبران کړي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ وایي د برمته نیولو د پیښو له زیاتېدو سره سم حکومت هم پر داسې طرحې کار پیل کړی چې د مسافرو امنیت خوندي او د برمته نیونې مخنیوی وشي. ښاغلی غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو نوی تکتیک به ډېر ژر شنډ شي.
افغانستان د ملي امنیت شورا ته به په دې ارتباط باندې ډېر ژر یوه اساسي طرحه وړاندې شي، مخکې له دې چې د خاص پلان یې لپاره ترتیب شي. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور استول شوی چې د ملکي خلکو د اختطاف د مخنیوي لپاره د خپلو ټولو امکاناتو منظمه او مؤثر استفاده وکړي.
که څه هم امنیت شورا د طرحې له جزئیاتو ورکولو ډډه کوي، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نوي پلان له مخې به په لویو لارو د امنیتي ځواکونو ګرځنده ټیمونه ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د کندوز، تخار، کندوز، کابل، کندهار، کابل په لویو لارو او ځینو سیمو کې لسګونه کسان یرغمال بیولي دي. په وروستۍ پیښو کې دغې ډلې په غزنی کې شپږ، لاغې وړاندې بیا د کندوز کابل په لویه لار 150 او د تخار کندوز په لار 40 مسافر له موټرو ښکته کړي دي. وسلوالو طالبانو ویلي هغه کسان چې دوی وژلي او یا یې هم تښتولي د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي، خو حکومت دغه کسان عام وګړي بولي. پر لویو لارو د مسافرو برمته نیونه څه نوې خبره نه ده. تېر کال هم څو ځله داسې پیښې وشوې، خو په تېر کال کې د برمته نیونکو هدف تر ډېره هزاراتو کمی افغانان وو، خو سږ کال ورته د امنیتي کونو د کارکونکو نوم ورکوي. بل لورته د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او غړي وای چې دغه تښتونو اندېښمن کړي او باید د حکومت په دې اړه جدي ګامونه واخلي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې ورځې په غونډه کې د وکیلانو اندېښنو له اورېدو وروسته وویل چې امنیتي بنسټونه باید په دې اړه ملت ته ځواب ورکړي. د وی د افغانستان د امنیت او پام دې ډول د لویو لارو امنیت په خاطر موږ د دوشنبه پورز امنیتي مسولین ولسی جرګې ته رابلل دي. د امنیتی چارو کارپوهان هم وایي چې دغو پیښو د خلکو ترمنځ اندېښنې له پخوا ډېرې کړې او د ډاډمن ځمکني سفر فضا یې له منځه وړې ده. له دې ډلې یې جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي د جګړې بدل په لویو لارو د برمته نیولو له لارې واخلي، خو افغان حکومت چې د خلکو د ساتنې حق لري باید د همغږۍ، پولیسو او ګزمو په ډېرولو هغوی ته دا فرصت ورنه کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت په هغه هیواد کې د افغان پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې موضوع حل کړي. د جمهوری رئیس یو ویان چې حسین مرتضوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل په هغه هیواد کې میشت افغانانو د ولسمشر سره په وروستۍ لیدنه کې دغې ستونزې پر حل خوشحالي څرګنده کړه. خو افغان خود افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په پاسپورتونو کې د ستونزو له امله افغان سوداګر اوس هم د متحده عرب اماراتو د ویزو په اخیستلو کې ستونزې سره مخامخ کیږي. بیا هم د یوسف
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت ښه مدیریت د دې سبب شوی چې په هغه هیواد کې د افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې ستونزه شاوخوا 80% حل شي. د جمهور رئیس یو ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په متحده عرب اماراتو کې میشتو افغانانو د جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې د حکومت له دې اقدام هرکلی کړی دی.
په
اماراتو کې د افغانستان سفارت جدي هڅې کړي چې دا ستونزه حل کړي. هغه څرګندونې چې هلته میشتو افغانانو درلودې دا ستونزه 80% حل شوې ده، یعنې سفارت په همدې مدیریت کې چې لري یې هڅې کړي دي چې د افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یو ورځني سفر متحده عرب اماراتو ته تللی و. که څه هم د ولسمشر په دغه سفر کې د ویزو د ستونزو په اړه خبرې نه دي شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده عرب اماراتو د ویزو ستونزه حل شوې ده. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو ویزې هغه وخت سخت شوې چې تېر کال دغه هیواد رسنیو د افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې راپورونه خپاره کړو. ویل کېږي چې د الکترونیکي پاسپورټونو سره یو ځای په لاس د لیکلو پاسپورټونو اعتباري مودې د افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې ساحه ډېره کړې ده. په تېر اوړي کې د متحده عرب اماراتو پولیسو یو ایرانی ونیوه چې په رشوت یې افغانۍ پاسپورټ ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې افغانان په تېره بیا سوداګر د خپل کاروبار د ودې لپاره اماراتو ته تګ راتګ لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی بیا وایي چې اوس هم افغان سوداګر د اماراتو ویزې په اخیستلو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره په دې معنا ده چې لا هم له افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې احتمال شته.
د ویزې مشکل متاسفانه تر اوسه پورې نه دی حل شوی او دا مشکل اوس هم شته دی چې هغه پرابلم چې د افغاني پاسپورټونو نور خلکو استفاده کوله د افغانستان دولت ورته تدابیر نیولي دي. د افغانستان سره دا مسله حل شوی ده، د اماراتو سره تر اوسه پورې نه ده حل. که حل شي نو دوی باید په خپل سیستم کې سیاحتي او زیارتي ویزې ته اجازه ورکړي.
متحده عربی امارات د افغان سوداګرو لپاره یو مهم او د سوداګرۍ راکړې ورکړې ګټور منزل دی. چهار میاش یو زیات شمیر افغانان هغې واد ته سفر کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت په نامه یا داعش په دې ورځو کې په سوریه، عراق او لیبیا کې تر سخت فشار لاندې ده. په دې درې وړو هیوادو کې د دې ډلې د فعالیت او قومندې اصلي مرکزونه د حکومتي ځواکونو او قومي ملیشو لخوا کلابند شوي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
د سوریې شمالي ولایت رقاد د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پایتخت بلل کیږي. د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیې جنگي الوتکې له هوا ملاتړ کوي له څو ورځو را په دې خوا رقه ولایت کلابند کړی دی او د داعش پر سنګرونو پراخ مځکني او هوایي بریدونه کوي. حکومتي ځواکونو تیره ورځ رقه خر ته تلونکې لویه لاره ونیوله او د اسلامي دولت په نامه وسلوالې پر شا وتنبول. بل لور ته کرد ملیشي چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دی د سوریې په شمالي سیمو کې له داعش سره په جګړو بوخت دي او ځینې مهمې برخې هم نیولې دي. په ګاونډي عراق کې بیا حکومتي ځواکونه او کرد ملیشي د انبار ولایت د مهم ښار فلوجه پر لور پرمختګ کوي. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې ونیو. د عراق پوس د شمالي ښار موسل څنډو ته چې د داعش کنټرول لاندې دي ټانکونه او زغروال وسایط لیږي او پر دغه ښار د پراخو مځکنیو او هوایي بریدونو لپاره چمتووالی نیول کیږي. د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې ملیشه ځواک پیشمرګ هم پر موسل ښار د عملیاتو لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. لیبیا څخه رسیدلي رپورټونه بیا وایي چې د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت ځواکونو د جمعې په ورځ د سرت ښار یو برخه د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه نیولې ده. د لویدیځ په ملاتړ د لیبیا د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي د نظام لړنګېدو وروسته پیدا شوې ناکراري او ګډوډي مهار او د دې هیواد په شمال او ځینو نورو برخو کې داعش وځپي. داعش په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په لیبیا کې فعالیت پیل کړ.
دوه نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان برخلیک ته د ولسی جرګې ځانګړې شوې غونډه به نتیجې پای ته ورسیده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د تختول شوي هندي میرمنې د خلاصون لپاره هڅې پیل شوې دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو په یوه حمله کې د هسکمینې د ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون شپږ پولیس وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د ننګرهار پورودات ولسوالۍ کې په یو جماعت کې د بمی چاودنه وغندله او هغه له اسلامي ارزښتونو سره په ښکاره ټکر کې وبلله. د اسرائیل پوز د یو فلسطینی کور نړولې. دغه فلسطینی په دې تورن دی چې یو یهودي ښځه د هغه د ماشوم په مخ کې وژلې. او د سوری رسنۍ وایي نن د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې د شویګانو په وزارت ته نږدې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو چکه اورګ وی پانه کې کتلای شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د اسلامي هیوادونو یو شمیر سوداګرو د افغاني تولیداتو او محصولاتو اخیستلو ته لیوالتیا ښودلې ده. د دغه وزارت وایاند مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره اونۍ په مسکو کې د اکسپو 2014 حلال په نوم یو نندارتون جوړ شو چې پکې د مسکو د حلالو تولیداتو سربیره د افغانستان په شمول د 15 اسلامي هیوادونو تولیدات نندارې ته اېښول شوي وو. ښاغلی قوقندی وایي چې په دغه نندارتون کې د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر سوداګرو ویل چې دوی به له دې وروسته افغاني تولیدات اخلي او خپلو هیوادونو ته به واردوي. دوی وایي له بیلابیلو هیوادونو څخه مشلیدونکي درلودل او دوی غوښتل چې د افغاني تولیداتو په نورو نندارتونونو کې هم ګډون وکړي، افغانستان ته راشي او خپل د خوښې وړ افغاني تولیدات واخلي او خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. په دغه ډول نندارتونونو کې ګډون د افغانستان اقتصاد ته وده ورکوي او د دې لامل ګرځي چې د افغاني تولیداتو صادرات زیات شي. د اکسپو 2014 حلال په نوم نندارتون د 15 ورځو لپاره په مسکو کې جوړ شوی و چې په دغه نندارتون کې له افغانستان څخه د وچه او تازه میوې سربیره زیتون، د زیتون غوړي او اچار نندارې ته اېښول شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې د افغاني تولیداتو لپاره د پام وړ نندارتونونه نه دي جوړ شوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغاني اموالو لپاره د نندارتونونو جوړولو په برخه کې واحده اداره او منظم سیستم وجود نه لري. شاغلی الکوزی وایي چې له همدې امله افغاني سوداګر نه دي توانېدلي چې په ایران او پاکستان کې افغاني تولیداتو لپاره نندارتونونه جوړ کړي.
واحد اداره او یو واحد سیستم د دې کار لپاره وجود نه لري. د دې لپاره په نورو دولتونو کې بودیجه وجود لري او اداره وجود لري. هلته په افغانستان کې تنها موږ د نمایشګاهو اداره وزارت تجارت په چوکاټ کې لرو. هغوی تنها د دې لپاره ناشتي چې څه رقم سره کمیشن واخلي.
ښاغلی الکوزی وایي چې د نندارتونونو د جوړولو په برخه کې مسؤول اداره منظم فعالیت نه کوي او سوداګرو ته په دې برخه کې اسانتیاوي نه دي برابرې کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 90 افغاني 25 پوله، یو یورو 8 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 90 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 450 افغاني.
اقتصاد نړۍ خبرونه کولی شئ په ازادي راډیو ټکی اور وی پانه کې وګورئ. همدارس د خبرونو د لیدلو لپاره یو بل لار هم شته، هغه facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک دی. اوس به هم ورشو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی حقیقت څه دی خبریږي چې قسیم سولمل جوړ کړی، او بیا تاندې څانګې د نورګل شفق په کوربتوب مه هیروئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. جنگ جګړې، له تعلیم لریوالی، شاقه کارونه، ناسم روغتیایي چاپریال، ناکافي خواړه او داسې نور هغه موارد دي چې دغه ډل افغان ماشومان ورڅخه کړیږي. وروستی ارقام ښیي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان د بیلابیلو دلایلو له امله په یو نه یو ډول له زده کړو بې برخې دي. 1.2 میلیونه بیا شاقه کارونه کوي او 10% افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو په برخه کې د فعالو دولتي او غیر دولتي ادارو ترڅنګ یو هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی. دا چې افغان ماشومان اوس له کومو جدي ستونزو سره مخامخ دي، او آیا د دولت او نورو مؤسساتو اقدامات د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره کافي دي او کنه، دا او ځینې نورې پوښتنې ما قسیم سولمل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې له کوارډینیټور نجیب الله ببرکسي څخه د حقیقت صدای په پروګرام کې پوښتلې دي.
ډېره زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه وکړم چې په دې تیرو څه باندې 13 یعنی چې 14 کلونو کې د نورو اقشارو تر څنګ پر ماشومانو باندې هم پانګونه سوې ده، کمپاینونه سوې دي د دوی د ستونزو د حل لپاره، ولې وروسته بلې کتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات په خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي؟ تاسو چې د دې برخې مسؤلیت لري، یا په دې برخه کې کمپاینونه مو کړی دي او هڅې مو کړی دي، څه هم د لاسته راوړنې لري؟ د ماشومانو وضعیت په اوسني شرایط کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لاسته راوړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه، تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران پر رادیو کې. د اسرائیل مخې او 15.2% نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د 13 کالو څخه راټیټ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، محترم وزارت، د یو ستراتیژي چې هغه ته د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ساتنې ستراتیژي وایي، درویش نوا زیانمنون کې آسی پذیر ماشومان موجود دي. په دې معنی چې درویش نوا آسی پذیر کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډیره زیاته ډیره درشت رقم ده. دا ټول کټګوري د آسی پذیر خپل ځان ته په اصطلاح د یو باب او فصل وایي. زیات کار شوی دی، ولی هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي د غیب پرتله دا کم دی اسنه محسوسی.
کته ټکټر اسو په پرکسي سب چې جنگ جګړې تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ول چې د څلور لسیز موجود وي او هم دا مشکلات موجود و، ولې د تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسولې، زیات کمپاینونه وسولې، زیات مسایل مطرح وسولې، فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې راسو د څو لاسراړونو یا په سبب د څو کلونو د هڅو سره سره اوس د ماشومان په وضعیت کې تاسو څنګه بهبود وینئ، او که څنګه که آینده تاسو څه ډول
د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د ماشومانو د حقونو قانون صراحت لري چې کوم حقونه دوی لري؟ هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت ورکړي، او ځینې کورنۍ او عام خلک چې هغه اوسیږي. د ماشومانو د بهبود او دوی د وضعیت د ښه والي لپاره دولت یو مقدار هڅې کړي دي، قوانین ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آگاهي پیدا کړې ده، ولی هغه ستونزې چې د اساس نه د ماشومانو د حقونو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لنډ وخت کې متاسفانه نه شوه. موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حد پورې رضایت لرو، ولی دغه فعلي ستونزې چې ما درته وویلې دا 23 آسیب پذیره ګروپونه دي، په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوو چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د کنټرول او وسی دغه درویش نوا اسی پذیرنه په دې ستراتیژي کې خپل دولت ویلې چې 6.5 میلیونه ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي، او یا که ورته پام ونه شي مستقیم اسی پذیره کی. ولی موږ ویلې شو چې د باکیفیته ښوونه او روزنه صحی مسائل د پولیو د هغه کموالی ماشومان په ډیرو مختلفو مسائلو کې ماشومانو ته ونډه ورکول دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولې په دغه بهیر کې یعنی سره له دې چې ځینې پرمختګونه مو درلودله که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې تر څنګ کوم کوم مسؤلیتونه لري او څومره تاسو موافقه وي چې دا مسایل مطرح کړي او بالاخره مختلفه غیر ادارې چې مسؤلیت لري د ماشومانو په برخه کې هغوی دې ته وهڅوي چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آګاهي وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت کوي په ځینو مواردو کې هغه مشخصې ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړي نه وي ولې د ماشومانو ستونزې وي دا هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپلې سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. د مثال په توګه ما تاسو ته وایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی ده د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې د یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه نیولې تر اته کاله تر لسو کالو پورې د ده په ولکه کې وي.
تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي دي؟
عرض کوم ګورئ نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومانو څنګه نظارت دا زموږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محابسو نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده تاسو چې محابسو ته لاړ شئ یو چا نظارت کوئ پوښتنه کوئ د دې دوسیه د څه په اړه باندې ده د قتل کړی سرقت کړی غصب کړی ځمکه دا قتل ده همزاد لاسه یا چوله جنگی کرده مثال در یو چوک دیدی میلی ترشاده سنو اولار پا دی نظارت که یو چوک ویچ ورو دی بچه بازی کرده دی ماشومان سخی نواره استفاده کرده زکه داره دی میلی ترشابه دی دلتا او سیگا و بندی دی نو پا دی خاطر دی کمیسیون دند وچه کمیسیون تحقیق بکی دی افغانستان پا قوانین که باید بچه بازی دی او جرم پا توگا وگردن شی چه مخی کنو
په دې کتابی دا هغه راپورونه چې موږ لرو یا تل خبرېږي په دې کې زیاتره هغه ځایي قمندانان اته ځینې دولتي کسان په دې کې شامل دي لوړ پوړي کسان داسې لسم تاسو مشخص کړی دی یا افراد اشخاص چې مثال فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکی یا د محلي چارواکی په دې کې لاس لري دا هم دولت مشخص کړی دی.
ګورې مشخص کول د افرادو د کمیسیون کار نه هغه خپل هر څوک چې تخلف او جرم کوي دا دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګوله ته وسپاري. ولی په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جواد شوي ده چې بلی متاسفانه د افغانستان د حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دي دی ودونه ته تللي دي دی ودونه ته ځي او دی ودونه ته په اصلاح د دی په اصلاح مرته ناست دي. ولی د موږ تاکید دا و چې پولیس باید یو څوک چې هغه لکان ساتي او لکان ګډوي پولیس سوایت ولري د نیولو د توقیف کولو. ولی په قانون کې پولیس دا اجازه نشته فکر کوي چې دا واده د خوشحالۍ مراسم ده او وروره ځان سړی لکان راوسېدی او ګډوي. قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منشوره پدیده ده دا اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف ده او هغه ماشومان چې دوی کم سن دي او هغه ماشومان چې دوی د 15 لسو کلو په منځ کې دي او د یو لوی سړي په ولکه کې دي دا نو په حقیقت کې د یو شتمه پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره یو څوک د چا په ولکه کې دی.
یو بله جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرګ ده. مخکې موږ داسې راپورونه د یونیسف په حواله درلودله چې روزمره حتی اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بېلابېلو برخو کې یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. ستاسو معلومات او ستاسو ارقام څه دي په دې اړه چې واقعا دا ارقام صحیح دي او که نه شاید هم زیاتوالی پرې کې موجود وي؟
زه د یونیسف د ارقامو په اړه باندې کوم بله اداره چې وي د هغې هغه نه ردوم او نه تاییدوم. دوی خپل مستقل نهادونه دي او د دې په اړه باندې دوی څېړنې کوي. ولې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هر شپږو میاشتو کې او په هر ربع کې او په هر کال کې یو ملي ګزارش د ماشومانو د ملکي تلفاتو بخښې د ملکي تلفاتو په اړه باندې چې پاکې لویان او ښځې او ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره هغوی داشته. اما په تیرو کلونو کې متاسفانه د فیصدي د ماشومانو او د ملکي تلفاتو متاسفانه فیصدي زیاته شوې ده او کمه شوې ده.
داسې ارقام ویلی چې څو فیصد مثلا
یاره د دوو اتو فیصد و پشاو خواکی اگه معلومات که تاسو به دقیق خواهده ایش مازو بیاده دیتا بیس اگه معلومات ساس دارگو مالی دی تیرو کلو پرتالا یعنی مثلا دی پروس کل ابل کل پرتال پروس کل دی اتو دولس فیصد و پشاو خواکی زیاده شیو ولی که داگه اوز دی سک کل سرپ چون مو اگه آخری گزارش چه دشپگو میاش شده نه هم میاش پر دری میاش که اراکی اگه سر بیا سر سرور که ممکن نورم زیاده شید.
ماشمان در سر مخامخ دیگه یو در وصلوال مخالفین آرخ دی در چنگ در افغانستان در حکومت تا در محلی پولیس مشخصا نمونه خیستل سوی دی چه دوی بله ماشمان در استخدام دی یا در کمسین سربازان و پولیس و استخدام دی در مسئله تاست در کم هده پلیت سار لیده و چون در ستونز تاست رو جدی کنی
در دی ملی پولیس و چون دلتا اقتصادی فقر در ستونز دی مشکلات دی یا فرقی که محلی پولیس زن شامله دی نه اقا وای چیز رو رشن کردن که من پیزوش کردن اقا میار پا اقا با نزان در سراغی فی ولی پا حقیقت که دوم را نوی دانو دی اقا ارگانونه چه دوی تا دی هویت تثبیت دی دوی وظیفه دا چه دا تشخیص بکی او دا اقا دی ولی پا تولیس توگا دی دوی شتون پا دی لیکو کی دا دی بشری خون خپلواک کمیسون نگرانی دا پا دا چه ماحول مسئول ماحول اول ماشمانو نباید کارو که پا هر سنی که جوی کانونسون ده لمخی ماشمان باید پا مسلحانه فعالیتونی که خیل لیوی جز پا خاص موارد چه دولت یو عام اعلان که پا اصلا سنی هلتا پا موجود ده پا اصلا پا قوانینو که او ماشمان نپدش ماشمان پا دیر آسانه بهره برداری که یا فیزیکی یا روانی یا مثلا جنسی او دا دیر زر پا اصلا آسی پذیره دی دوی باید پا دقیق لیکو که نوی ولی دا ده مسئولینو دنده ده چه دوی تشخیص کی او دوی تا اجازه ورنه که چه دوی محلی پولیسو پلیکو که شامل شد.
سلامت سهی ببرکسه سهب دلی زیاده منان اخیر چونشون بلا نراک رو مرکم رسته
خدای رجمان دیلاره تشکر تاسم منان سلام
تنگی چنگی
دو جوانانو خپرونه
جوڑاون کئی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. په دې تاندې څنګه کې د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د لوړو فیسونو په اړه غږیږو چې ځوانان یې د کمولو غوښتنه کوي خو داسې ښکاري چې د آزاد بازار اصطلاح تحصیلي او اکاډمیکو ادارو ته هم ورغځېدلې ده.
شخصی پوهنتونونه که د محصلینو نه ډیر پیسې اخیستل کیږي
د دویم چانس په نوم پیسې اخیستل کیږي د کتابخانه په نوم پیسې اخیستل کیږي
آیا امیر سړی پر خواغه نه د مشکله او د غریب باید مونږ په نظر کې وساتو کنه
د آزاد بازار د نوم نه هم خلکو سوء استفاده کړی دي ولی مونږ په خپل تصمیم کې قاطع یو
دوستانو د دې موضوع ترڅنګ دغه خصوصي پوهنتونونو ته په تخفیف د ورمعرفي شویو ځوانانو د ګیلو مانو پاړه د لوړو زده کړو وزارت او د ځوانانو مینیت جواب هم اورو چې ویل کیږي د وخت په تیریدو سره د اړوند پوهنتون اداره معاف شوی فیس په ډول ډول بهانو ترې غواړي. زه نورګل شفق یم. ملګرو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د 1349 کال د کانکور په ازموینه کې له 1094 ګډون کوونکو څخه 150450 کسه د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو او مؤسساتو ته 50311 دولتي پوهنتونونو او 46906 د لوړو زده کړو نیمه عالي مؤسسو ته بریالي شوي دي. دغه معلوماتو ته په پام سره ویلی شو همزولو چې خصوصي پوهنتونونه د دغو فارغانو تقریبا د نیمې برخې په جذبولو سره اهمیت لري خو ستونزه د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو د لوړو فیسونو ده چې هغه د چا خبره له اسمان سره خبرې کوي. دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ.
زما نوم رحیم الله د خوست ولایت. ما چې هر څومره لیدلی دي که نه چې کوم شخصي پوهنتونونه دي یو امیر سړی پر خواغه نه ده مشکله او د غریب باید مونږ په نظر کې وساتو که نه چې هغه هم یو لوړې زده کړې وکړي نو دا باید په یوه مناسبه په یوه خاص فیصدي سره باید دوی ته وټکلای شي د فیس.
زه ارزو امیری یم، د کابل شهر په یو پوهنتون کې درس وایم. په شخصي پوهنتونونو کې د محصلینو نه ډیر پیسې غسل کیږي، باید د تحصیلات علی د دوی په وړاندې جدي عمل وکړي او یا چې دوی ته یو معیاري فیس تعین کړي چې دوی وونه کول شي چې د محصلینو نه بیل بیل شایانو نه دوی پیسې اخلي.
ورسم ټولګي څخه فارغ شوم او د کانکور امتحان می ورکړو، کامیاب نشم نو اقتصاد مې دومره ښه نه دی که اقتصاد مې خوښ ما شخصي پانتون وایلو. زما دته وړاندیز دغه دی چې باید خپل فیسونه باید ټیټ کی چې خلک وکولای شي چې شخصي پانتون نه وایي.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال وایي چې ځینو کسانو د آزاد بازار اصطلاح ناسمه تعبیر کړې ده، چې لکه بل یې د لوړ فیس تر څنګ په خصوصي پوهنتونونو کې په مختلفو بهانو له محصلانو څخه پیسې اخیستل کیږي. خو ښاغلی کاماوال وایي چې دوی اوس مخنیوی کړی دی.
د آزاد بازار د نوم نه هم خلکو سوء استفاده کړې دي، ولې موږ په خپل تصمیم کې قاطع یو؟ دې ته موږ ځانګړی هیئت ټاکلی دی، دغه هیئت به تصمیم نیسي، ګوري به د نږدې نه مؤسسه او پوهنتون به وویني چې د دې مصارف څومره دي، د دې هغه بودیجوي پلان دا به مخکې نه په دې باندې بحث کیږي، او د راتلونکي لپاره به یو مشخص فیس موږ ټولو پوهنتونو ته ټاکو. په دې کې شک نشته چې په اول قدم کې موږ کوشش کوو چې یوازې د فیس هغه لوړ اندازه موږ معلومه کړو. د مثال په ډول باندې چې مثلا 50,000 افغانۍ د فیس لوړ اندازه ده، نو بیا ټیټ چې څوک راځي بیا آزاد بازار دی، بیا د په دې کې چې د خپل رقابتو کې سالم رقابت چې څومره کم اخلي هغه بیا د دې خپل کار. شاید ستاسې په یاد کې چې په زیاتره پوهنتونو او مؤسسو کې د دویم چانس په نوم پیسې اخیستل کېږي، د کتابخانې په نوم پیسې اخیستل کېدی، د کار په نوم پیسې اخیستل کېدی، چې لله الحمد موږ د دغه ډول فیسونو مخه نیولې.
که څه هم ملګرو آزادي راډیو ته نږدې دوه کاله وړاندې د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت ویاند عبدالعظیم نوربخش هم ویلي وو چې خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو ته به د فیس په نوم د پیسو یوه واحد اندازه ټاکي، مګر تر ننه هغه خبره عملي نشوه. خو ښاغلی کاماوال وایي چې دوی په دې برخه کې د جدي اقدام تصمیم لري.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونو فعالیت نږدې 10 کاله کېږي، ولې بدبختانه له هغه وخت نه تر دا ننه پورې چا په دې باندې فکر نه دی کړی چې دې ته د یو واحد یا مشخص فیس وټاکل شي. کله چې موږ راغلو په کار باندې پیل وکړو، چېشم چې ویلي په هغې موږ عمل هم کړی دی. د مثال په ډول د خصوصي پوهنتونو فارغانو ته د سند ورکول د خدای پاک فضل دی چې هغه ډیپلومونه چې موږ وعده کړی وو هغه نن د افغانستان ته راغله، او په نږدې راتلونکي کې به دغه ډیپلومونه په خصوصي پوهنتونو باندې وویشل شي. نو د فیس په اړه باندې هم مونږ تصمیم جدی دی، مونږ به د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې مشوره هم په دې کې اخلو. مونږ کوشش کوو چې په ټولو خصوصي پوهنتونو کې به یو قسم فیس وي، البته یو څه تفاوت به هم په دې کې وي، ولې داسې تفاوت چې په اصطلاح د ځمکې او د اسمان په اندازه فرق وي، داسې تفاوت مونږ ته د منلو وړ نه دی.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال صداتی هم د ځوانانو چارو موین یم. ځوانانو، که تاسو خپل ژوند کې په خپل تغییر راوستو، نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپل مخ خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اورئ؟
دوستانو، د دې لکه بل چې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو فیسونه لوړ دي، د ځوانانو مؤینیت په شمول ځینې نورې د ځوانانو ټولنې او د ځوانانو د حقونو فعالان هڅه کوي چې دغه پوهنتونونو ته په کم فیس سره هغه محصلان چې لوړ فیسونه نشي پرې کولی ورمعرفي کړي، یعنی دوی ته د فیس یوه ځانګړې اندازه پیسې بخل کیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو مؤینیت معین کمال سادات وایي چې دوی سږ کال هم ګڼ ځوانان خصوصي پوهنتونونو، مؤسسو او نورو تعلیمی او تحصیلی ادارو ته په کم فیس سره ورمعرفي کړي دي.
مونږ ګڼ شمېر ځوانان پوهنتونونو ته، نیمه تحصیلاتي علي مؤسسو ته، همداشان نور هغه څه چې ځوان په کې روزل کېږي معرفي کړي دي. او زمونږ دغه اعمار چې دي له ولسوالیو ولایتونو د راټولېدو په حال کې دي، زمونږ تخفیف له 15%, 50%, 100% پورې تخفیف دی. مونږ ځوانانو ته په لومړي سر کې ویلي وو چې غریبي، بېوسي دا هغه خنډ نشي جوړېدی، راشئ تاسو مو درته غریبۍ دیوالونه ولنړول. په افغانستان کې چې په څومره لوړه سطحه پوهنتونونه دي، مونږ هغوی سره دغه قراردادونه، تړونونه وکړل، هغوی ته مو هم په ګڼ شمېر سره ځوانان هغه مو ورمعرفي کړل، او دا ارمان یې پوره کېږي چې لوړې زده کړې وکړي.
یو ځوان د خپل ټولګیوالو کې سراته کوي، هغه چې له ځوانانو موینیت څخه په تخفیف هغه پونتون ته ورغلی څه ګټه کړي او د چې تخفیف نه لري څه تاوان.
زمونږ په صنف کې تقریبا اتلس کسه یو دولس نور کسان چې دی هغوی د میاشتې یو نیم زره افغانۍ فیس ورکوي، خو زه خپله درې زره او پنځه سوه افغانۍ ورکوم. زما او د هغوی په د فیسونو کې دوه زره افغانۍ هره میاشت کې توپیر دی. لامل هم دا دی چې زه خپله خبر نه وم، هغوی ځوانانو مویت د خوانه معرفي شوي دي او هغوی یو تخفیف ورکوي. مونږ چې کم حالت مالي حالت ته ګورو د ځوانانو، دوه زره افغانۍ په هرې میاشت کې د کال کې تقریبا څلور زره څلور کالو کې تقریبا تر یو لک افغانۍ ورسېږي. دا د ځوانانو دپاره دا پیسې هم ډېره ګټه ده چې وشي.
ملګرو، دغه ځوان په تخفیف نه اخیستلو ګیله من دی، خو ځینې ځوانان چې تخفیف یې ترلاسه کړی دی هم ګیله لري. ولې؟ ځکه چې دوی وایي په لومړیو یعنی په اولو سیمسترونو کې تخفیف لري، خو وروسته د پوهنتون اداره ورو ورو فیس ورته لوړوي او هغه بخل شوې پیسې وروسته نه ورسره مني. یوه محصله ارزو امیری همداسې څه وایي:
په لومړی کې دوی وایي چې د دوی فیس لیک ده او یا چې لس زره وي، او بیا کله چې همدغه محصلین غواړي چې خپله رشته په عمل ته کې ادامه درکړي او یا چې درس وایي، نو دوی فیس را زیاته کوي او د دوی نه ډېره پیسې اخلي. د تحصیلات عالی محترم وزارت په دوی باندې یو ښه نظارت وکړي تر څو چې د داسې ستونزو نه مخنیوی وشي.
خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کامهوال وایي چې د دوی لخوا خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو ته ورپېژندل شوي محصلان د تحصیلي دورې تر پایه تخفیف لري او د پوهنتون اداره ترې سرغړونه نشي کولی. دی وایي ځینې هغه ادارې او اشخاص چې له یو شمېر پوهنتونونو سره په خپل سر قراردادونه کوي ښایي له دې مشکل سره مخ شوي وي.
بعضې مؤسسات دي چې په خپل سر د یو وکیل صاحب سره په اصطلاح تفاهمنامه امضا کړي، یا د یو بلې مؤسسې سره چې هغه یې سره رسمیت نه لري، کله چې ستونزه بیا په منځ کې پیښه شي بیا موږ ته رامنډې وهي چې دا موږ ته هم یو ستونزه جوړوي. هغه محصل چې زموږ لخوا یو خصوصي پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسې ته ورپېژندل کېږي، هغه به د یوې تحصیلي دورې لپاره، نه د یو سمستر یا د یو کال لپاره. فیس د لوړو زده کړو په مقرره کې، د خصوصي پوهنتونو په مقرره کې تعریف شوی په شپاړسمه ماده کې، هغه مشخصې پیسې دي چې د تحصیلي خدماتو په مقابل کې یو محصل په کال کې یو ځل یا په سمستر کې یو ځل مربوطه مؤسسې ته ورکوي. هر څوک چې زموږ لخوا کومې مؤسسې او پوهنتون ته معرفي شوی دی او دته دغه ستونزه پیدا شوې، دا مستقیما کولی شي چې راشي، موږ یې همیشه د حقوقو نه دفاع کوو.
ملګرو، د ځوانانو معینیت معین کمال سادات هم وایي چې دوی له هر خصوصي پوهنتون او مؤسسې سره په هوکړه لیک کې د تحصیلي دورې تر پایه پورې د تخفیف خبره کړي او د معینیت د نظارت ډله یې د څار مسؤلیت لري.
موږ دلته د نظارت کمیټه لرو په ټولو هغو پوهنتونونو سره، تعلیمي ادارو، نورو ادارو سره چې موږ قراردادونه کوو، هلته ځي له خپلو شاګردانو سره، خپلو نورو کسانو سره خبرې کوي. هر مشکل چې ولري په هغې باندې موږ خبرې کوو. تر اوسه پورې شکر چې داسې مستونزه موږ ته نه ده راغلې. موږ له هرې ادارې سره چې قرارداد کړی دی له شروعنه تر اخیره پورې دی. که هر چا د قرارداد نه سرغړونه وکړه، هغې سره قرارداد فسخ کیږي.
په پای کې ښاغلی کامهوال وایي بې له دې چې د محصلانو او د لوړو زده کړو وزارت موافقه ترلاسه نه شي، هیڅ خصوصي پوهنتون او مؤسسه په خپل سر فیس نه شي لوړولی. دی وایي چې که کوم محصل بیا هم د پوهنتون په اداره کې دا مشکل ویني، نو موږ ته دې مراجعه وکړي.
فیس کله چې لوړیږي، په دې کې شک نشته چې په خپله د لوړو زده کړو وزارت په هغه مقرره کې هم واضح دی. هغه چې څومره په آزاد بازار کې مثلا مصارف زیاتیږي، ولی کله چې دوی خپل فیس لوړی، دا به د محصل او د لوړو زده کړو وزارت موافقه اخلي. که موافقه وانه خسته او په خپل سره باندې فیس لوړ کړ، هغه موږ ته پیسې ډول د منلو وړ نه دي. په هر ځای کې ستاسو د راډیو د لارې ټوله هیوادوالو ته هم، که چیرته ستاسو موافقه، د محصل موافقه او د لوړو زده کړو موافقه نه اخیستي او په خپل سره باندې فیس لوړ کړی، تاسو هر وخت کولی شئ چې دلته مراجعه وکړئ. ستاسو ستونزه ان شاء الله حل کیږي.
زانت سڑک زانت خون زے جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زانت زے جوڑ کا
حمزول حدیث شریف دی چې علم تر لاسه کړه که په چین کې هم وي، خو د علم او پوهې د تر لاسه کولو لپاره د خندونو لمنځ وړل د دولت او اړوند ادارو کار دی. په دې هیله چې د محصلانو د دغو ستونزو پر وړاندې د لوړو زده کړو وزارت عمل رنګ راوړي، تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پتا د دې خبرونه پاړه نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org. بریالي اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمولو بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.